ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
Assalamualaikum, the Voice of America, Diva Radio, the Zem Samina SN Nanda Ziarat Rus, the Zarashpara Samkal, the March Triamanita, the Pakistan Kiwakte, the Sahar Atnimi, Afghanistan Kidi, the Sahar Atta, Aupa, Washington DC, Kiwakshawe, the Maskutan Lasnimi Baji, the Shuru Reza, the March Tamiashti, the Amanita, the Diva Radio Nim Sata Khabarik Parawana Keep, Amrakar Zosta Sulawal, the Mohim Khabruno Sartakuta. د نړیوال مذهبي ازادو د پاره د امریکا خارجه وزارت سفیر ډیوډ سایپرسټاین وای پاکستان کې د توهین رسالت پکاوی په تور د نورو مذهبونو کسان په نخښه کول یو سنگینه مسله ده او زیاته یې پاکستان دې د دې قانون د ذاتی ګټو د پاره استعمال مخنیوي د پاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. د امریکا کانګرس خارجه چارو کمیټې دوه داسې قراردادونه پاس کړي چې وایي دا اشتراهګره ډله په شام او عراق کې د یزیدانو او عیسایانو په بشروجنه کې ککړه ده. په دویم قرارداد کې کمیټې په شام صدر بشار الاسد او د ده په پلویانو د جنګي جرمونو مرتکب کېدو تورونه لګولي. په بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي په کیچ او کوهلو سیمو کې د کاروایانو په مهال د بلوچ ریپبلیکن آرمی د یو کمانډر په شمول اووه وسلوال وجلي دي. غوږ شئ اوس د خبرونو تفصیل ته. د شروع په ورځ د امریکا د سینیټ خارجه چارو کمیټې دوه داسې قراردادونه منظور کړي چې پکې په اوباما انتظامیه فشار اچول شوی چې د داعش تندرو ډلې لار نیولو او د شام د خلکو امداد دپاره دی خپل کوششونه نور زیات کړي. په لاولني قرارداد کې په شامي صدر بشار الاسد او په ملګرو یې روس او ایران تورونه لګول شوي چې شام کې د عامو خلکو پر ضد جنګي جرمونو کې لاس لري. په دویم قرارداد کې ویلی شوي دولت اسلامي داعش تندرو ډلې په شام کې د عیسایانو یزیدیانو او نورو نسلي یا مذهبي اقلیتونو پر ضد چې زیاته شروع کړه دا جنگی جرمونه او نسل کشی ده. په بلوچستان کې امنیتي چارواکي وای په کیچ او کوهلو سیمو کې د کاروایانو په موقع د بلوچ ریپبلیکن آرمی د یو کمانډر په شمول وو وسلوال وجلی. د اف سی ویاند وای په کاروایي کې د ترهګرو 15 پټ ځایونه هم تباه کړي دي. ویاندا هم ویلي په کاروایي کې د وسله او نور چاودیدونکو مواد هم نیولې. هغه ویلي دغه تندروبه په امنیتي ادارو او عامو خلکو په حملو کې لاس لرلو. په افغانستان کې د امریکا د مشرۍ لاندې موجود د نیټو د فوزونو مشرۍ د امریکا فوزي جنرال جان مک نیکلسن سنبال کړي. جنرال نیکلسن د شورو په ورځ د جنرال جان کیمبل نه د ذمواري په سر اغستې. د خپلې عهدې ذمواري سنبالولو پس هغه ویلي د خپلو دښمنانو په باره کې نن ما سره ویلو دپاره ډېرې خبرې نشته، خو دومره پیغام به ورته ضرور ورکوم چې زه تاسو پیژنم. تاسو هغه خلک یې چې افغانانو باندې هم ژوند تنګ کړی دی. مغربی او روسی سفیران به روانه هفته اینی چې مشرقی یوکرین کې حالات په سمه راوستو لار ولټوي. هلته کې د جنگ بندۍ د هڅو نه باوجود د حکومتي فوزونو او د روس مرسته لرونکي جدایي غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده. د جرمني، فرانس، یوکرین او روسی خارجه وزیران به په دې لړ کې د زیارت په ورځ په پیریس کې راغونډیږي. دوی هیله مند دي په مشرقي یوکرین کې به د مؤثر او پایدار جنگ بندۍ مقصد ترلاسه کړي چې ورسره به سیاسي جوړجاړي ته لار هواره شي. د امریکا ستر استخباراتي چارواکي دومره خوشبینه نه ښکاري چې عراقي فوزونه به ډېر زر د مهمه شمالي ښار موسل کنټرول د داعش د قبضې نه واپس واخلي. د دفاعي استخباراتي ایجنسۍ مشر لیفټیننټ جنرال وینسنټ سټیوارت د امریکا د سینیټ آرم سرویسز کمیټې ته ویلي که څه هم د موسل کنټرول ترلاسه کولو دپاره هر قسمه هڅه شوې، خو بیا هم عراقي فوزونه په دې پوزیشن کې نه دي چې یوه غټه جګړه وکړی شي. هغه زیاته کړه په راروانو اتو نه لسو میاشتو کې به د موسل کنټرول اخیستو او دغه کنټرول برقراره ساتلو دپاره عراقي فوز ته په غټه پیمانه د ایتلافي ملګرو د مرستې ضرورت دی. کور جنګیالو وایس آف امریکا ته ویلي په نږدې ورځو کې دولت اسلامي د عراق په شمالي برخو کې د کیمیایي موادو نه ډکې ماټر ګولې راغورځولي دي. بلخوا د امریکا دفاعي چارواکي وایي د عراق نه د دولت اسلامي مشکوک تن نیولی چې تفتیش تې روان دی او تمه ده راتلونکي یو څو ورځو کې به عراق ته حواله کړی شي. ملګري ملتونو امنیتي شورا د اټمي او بیلیسټیک میزایل پروګرامونو په سر په شمالي کوریا نوي او سخت بندیزونه لګولي. دغه پابندیانې د شروع په ورځ لګول شوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نړیوالو مذهبي آزادو د پاره د امریکا خارجه وزارت سفیر ډیوډ سایپرسټاین وای پاکستان کې د توهین رسالت پکاوی په تور د نور مذهبونو کسان په نخ کول یو سنگینه مسله ده او په کار ده چې د پاکستان حکومت ته د دغه قانون د ذاتی ګټو د پاره د استعمال د مخنیوي د پاره نور مربوط کامونه واخلي. ډیوډ سایپرسټاین دغه خبرې زموږ همکار افتخار حسین تکری دی رپورت په شکل کې محمد عالمگیر وړاندې کوي.
دا امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی کے په هریټیج فاؤنڈیشن سیڈنیز ادارے د انتظام لاندې سویلی آسیا کے مذہبی آزادی ته دوام ورکول په نوم یو پروگرام رستو ډیو ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د امریکا خارجه وزارت نړیوال مذہبی آزادو لپاره سفیر ډیوډ سایپرسټاین ویلی د توهین رسالت په نوم په پاکستان کې نور مذهبونو کسان په نخښه کول یو سنگینه مسله جوړه شوې او زیاته کړې د پاکستان حکومت باید داسې قانون سازی وکړي چې څوک په دروغه د جائیداد نالګي کورنۍ شخړو په بنیاد بل کس باندې په دروغه د توهین رسالت تور اونې لګولې شي.
Blasphemy laws, which really penalizes people from expressing their heartfelt religious beliefs when they're regarded as being
سفیر ډیوډ سایپرسټاین وای د توهین رسالت قانون کوم چې یو کس د هغه مذهبي عقیده په بنیاد په نخښه کوي کوم چې سنی عقیده سره سمون نه خوري یو غټه مسله ده او تر شل پورې کسان د دې قانون د لاسه یا خود پانسه په انتظار دي یا ورته د عمر کې سزا شوي ځکه چې په دوی د توهین رسالت تورونه او مونږ د نړیوال قانون سرغړونه غنو.
If they're not going to change the blasphemy law in the next year, at least let them, it's a violation to make a false claim of blasphemy, let those laws be really enforced because those laws
چېرې دوی یعنی پاکستان په دې توهین رسالت قانون کې بدلون نه راولي پر روان سولو کلونو کې نو کم اسکم دا دی یقیني کې چې د توهین رسالت د سپکاوي په درو غا تور دے هم یو جرم وګرځي او دغه قانوني تبديله دي عملی کی د نړیوال مذهبي آزادو لپاره د خارجه وزارت سفیر خاغلی سپرستان زیاتوي د توهین رسالت قانون په پاکستان کې لګکې مذهبي ډلې سخت يرولي ځکه چې اکثره هم په دوی د رسالت تسپکاوي تورونه لګي او ډاڼه زیاتره ډول د مال اختلاف ذاتی دښمنی او خاندانی جګړې وي. پس د دې په کار خلک راغون شي او په تورن کس حمله آور شي نو حکومت له دا په کار دا چې د خبرو مخنیوي کینی کی. سفیر سپرسټاین وای پاکستان دې مت کې ډېر خکار کړی او مونږ هیله لرو چې نور به هم دوی په دې لړ کې خپل کار جاری وساتي. د ډیو ریډیو افتخار حسین یو سوال چې د امریکا کانګرس داسې یو قرارداد پاس کړی چې پکې خود ساخته دولت اسلامي ډله عراق او شام کې په بشر وجنو ککړه ګرځولې شوی نو امریکا بوس وړاندې څه کوي؟ په ځواب کې سفیر ویل
about denouncing the atrocities that ISIL has inflicted on all of the minority communities including the
America der pawaze hadawal da daish zulmun khilaf awaz porta kade aw da ISIL da lagakayo mazhabi dalo ko yazidiyan wi aw ko isayan khilaf jurmuna da kablawane war ne digardawale safir ziya takda da de mazhabi dalo khpal tarikhi zaino ke bia abadkare pa ara America kafi paisa lagawale ko chare da khalak wapas pul kurun tastanishi نو ور سره به دا مرستې هم کیږي چې دوی په اقتصادي ډول خوي او دغه ته امن پر ځای وي. سفیر وویل مونږ دې لړکې د عراق حکومت سره په ګډه کار کوو چې دا خلک بیا ودان شي خو عراق له دې کار کې مخکې کېدل وي او مونږ به مرستې کوو. ښاغلی سپرسټاین وایي د امریکا به دا هڅه وي چې یو قوم سره هم دا رقم ناروا سلوک ونه شي او هم ځکه امریکا ړومبی ځان یزیدیانو ته رسولی وو چې دوی بچ کی او ذریعے فوزی ائتلاف هم جوړ کو چې دا کار یقیني شي. امریکا د لړکې اوس هم د عراقی کوا مرستې کوي چې داعش چې ځان خود ساخته دولت اسلامي هم بولی په شان تندره وډلې د خپل خاورې نه روکی کی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
شروع په ورځ د امریکا د سینیټ خارجه چارو کمیټې دوه قراردادونه منظور کړي دي چې پکې په اوباما انتظامیه فشار اچول شوی چې د داعش تندرو ډلې لار نیول او د شام د خلکو امداد لپاره د خپل کوششونه نور زیات کړي. د دې قراردادونو په حواله سره تفصیلي رپورت وکیل خان ناورو.
تیر ورځ د امریکایي سینټ د خارجه چارو کمیټې لخوا دوه قراردادونه په متفقه توګه باندې پاس کړی شوی دی چې مقصد یې د اوباما په انتظامیه باندې د داعش ترهاګر ډلې مخنیوي او د شامی ولس د مرستې کولو لپاره فشار زیاتول دي. په لومړي قرارداد کې د شام صدر بشار الاسد او اتحادیانو چې اشاره روس او ایران ته وه پرې تور لګول شوی دی چې د شام د ولس د آبادې سیمو پر ضد یې جنګي جرمونه ترسره کړي دي. د دغه قرارداد په یوې برخه کې ویل شوی دی چې زیاتره عام وګړي څوک چې د شام د جګړې په محل مړ شوي د هیواد حکومت او اتحادی ملګرو لخوا وجلی شوی دی چې پکې په خاصه توګه د روس ایران او د حزب الله په شمول د ایران ترهاګرو ډلو نمونه اغستل شوی دی. د جنگی جرمونو لپاره قرارداد کې په صدر باراک اوباما باندې غږ شوی چې د ملګرو ملتونو لپاره خپل سفیر ته د یو نړیوال جنگی جرمونو لپاره ټریبیونل جوړولو کې د مرستې کول وایي او هغه څوک چې په شام کې د انسانانو پر ضد او جنگی جرمونو کې ککړ دي د قانون سره مخامخ کړي شي. دغه قرارداد وایي چې د شام حکومت په لویه کچه تشدد، جنسي زیاتې او خلکو نهر پاتې کول په جنگ کې د عام ولس په بشر وژنه کې د یو وسلې په حیث استعمالوي. دا قرارداد وایي چې په دې کې د کیمیاوي وسلو، کلسټر او بیرل بمونو استعمال هم شامل دی. د سینټ د خارجه معاملو کمیټې مشر ایډرویس څوک چې د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لري ویلي چې د یو نړیوال ټریبیونل جوړولو سره به د شام اولس ته یو مضبوطه اشاره ملو شي چې هغوی یوازې نه دي. نږدې 4,50,000 شامیان وژل شوي او 4 میلیونه نور په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د دې قرارداد وړاندې کوونکي د ریپبلیکن استازي کریس سمیت د پخوانی یوګسلاویا او سیرلیون ټریبیونلو ته په اشاره ویلي چې د مجرمانو د انصاف سره مخامخ کول لپاره ډیر مفید ثابت شوی وو. د جنگي جرمونو قرارداد وایي چې نه یوازې د روس په مرسته هاغلی اسد د دې جوګه شوی بلکې هغه په خپل سر هم د نړیوال قانون سرغړونه کړې ده چې پکې د سکولونو، هسپتالونو او بیکرو په شمول په کستا د عام ولس د هدف کولو د بمونو کمپاین چلول شامل دي. دې کمیټې یو بل قرارداد هم پاس کړی دی چې پکې د داعش لخوا د عیسویانو، یزیدیانو او نور نسلي او مذهبي اقلیتونو پر ضد جنگي جرمونو او ظلم زیاتې ذکر شوی دی. دا قرارداد چې پکې په شام او عراق کې د عیسویانو او یزیدیانو نسل کشي ذکر شوی ورته د وړاندې څخه د ریپبلیکن او ډیموکریټ ګوندونو 200 استازو مرسته ترلاسه ده. د دواړو ګوندونو یو شمېر قانون جوړونکو د مذهبي ازادۍ او بشري حقوقو لپاره کارکونکو سره په دې غوښتنه کې یوځای شوي چې د امریکا خارجه وزارت د داعش لخوا جرمونو ته د نسل کشي لیبل یا نوم ورکړي. تیره اونۍ په کانګرس کې د دریو بیلابیلو اورونو په مهال د امریکا د خارجه معاملو سکتر جان کیری باندې د ریپبلیکن ګوند قانون جوړونکو لخوا فشار اچول شوی چې داعش ته د نسل کشي په جرمونو کې تورن وګرځول شي. هاغلی کیری د بیګونا خلکو په وجنه او قتل عام د افسوس اظهار وکړو خو وی ویل چې خارجه وزارت به د نسل کشي سره تړلې قانون په معیار په مختات ډول جایزه اخلي. د کال 2014 د پیل راهسې په عراق کې د یزیدی مذهبي وګړو د وجلو ته په اشاره قانون جوړونکو ویلي دي چې په زیاتره کیسونو کې د داعش وسلوالو د هغوی سړي وجلي او خزي او جنکي ورلا لکه د وینزو یا غلامانو ساتي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
او پروگرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي چې په کې چوکوهلو سیمو کې د کاروایانو په محل د بلوچ ریپبلیکن آرمی د یو کمانډر په شمول و وسلوال وجلی دی. اف سی وای چې په کاروایی کې د ترهګرو پټي جالي هم تباه کړی دی. زاهد خټک په تفصیل راکړي.
د پاکستان کړکېچ ځپلي صوبې بلوچستان کې امنیتي ځواکونو داوه کړي شروع په ورځ کچ او کوهلو ضلعو په سیمو کې یې عملیاتو په محل و مشکوک وسلوال وجلی. امنیتی ځواکونه وایي سلور مشکوک وسلوال یې کوهلو کې انخطو په محل وجلی او درې نور بیا کچ ضلع کې وجلې شوي چې پکې پاکستان حکومت لخوا غیر قانونه ګرځول شوي وسلواله ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی یا بی آر اے یو مهم کمانډر هم شامل دی. د ملیشا عسکرو یا ایف سی ویاند خانواسی ویلي کوهلو کې وجلې شوي وسلوال دغه سیمه کې فعاله یو غیر قانونه ډلې غړي وو. د ویلي دوه مشکوک وسلوال ډزو په تبادله کې جبل شوي هم دي. د زیاته کړي عملیاتو په مهال دغه سیمو کې د وسلوالو 15 پنازاینه هم تبا کړی شوي او دغه ځایونه په غټه کچه وسله او بارودی مواد هم ترلاسه شوي. ملیشا عسکر وایي دغه کاروایی د کچ ضلع دشت سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ په استخباراتو شوي. وایاند خانواسی ویلي دغه وسلوال شادی کور ډیم کې د مزدورانو په وجنه کې هم شامل وو. پاکستان حکومت لخوا غیر قانونه ګرځولې شوي بلوچ ریپبلیکن آرمی بلوچستان کې فعاله وسلواله ډلو نه یو مهمه ډله یادیږي او پرې ګمان کیږي چې د بلتون خوخه ډلې بلوچ ریپبلیکن پارټي وسلواله څنګه ده. د دغه بلتون خوخه ډلې مشري برمداغ بوکټي کوي چې د نواب اکبر خان بوکټي نوسی دی او دا وخت سویټزرلینډ کې د جلاوطنې ژوند تیروي. د کچ ضلع دشت تحصیل د بلوچستان تر ټولو حساسه سیمونه یو ګڼل کیږي. دغه سیمه کې موجود وسلوال تیرو لسو کالو راسې امنیتي ځواکونه او حکومت پلاوا خلک په هدف کوي. دغه صوبه کې کړکیچ او تشدد کال 2008 کې د بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکټي د وجلو ورستو زیات شوی.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شئ.
خبری خبرونه ده. ګرانو اوریدونکو، هم د بلوچستان په حواله سره تاسو یو بل رپورټ وړاندې کوو. د پسرلي موسم په شروع کېدو دی او د پسرلي موسم شروع کېدو سره خلک بیا شینکي ته هم پام شي او ونو بوټو کرلو ته هم په کورونو کې په باغونو کې په چمنونو کې هغوی بیا دې ته هم پام ورکوي او د بوټو د فارمونو یا د نرسریانو طرف ته هم د خلکو مخ شي. خو خلک چې کم د ونو بوټو بیا کولو لپاره د نرسریانو ته په چمن کې تلی دی، هغوی وایي چې بې ډېرې زیاتې دي د بوټو او د ونو غواړي چې ګلونه وکړي په کور کې، خو ډېر ګران دي. د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي په دې موضوع باندې یو رپورټ را لېږلی دی. ځینې نرسري د مالکانو سره خبرې کړې دي، کاکانو سره خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
ته ټول د مخ ما سره رانیوونکی موجود دی، د سبا ورځ ټول د مخ پښتنو کې پر دې باندې سوای که ته موږ خپل نوم راته وای.
جزور
دلته نن راغلی، دلته دا نرسري ته ګلان رانیسې؟ کم کم ګلان دلته ستاسو په دا نرسري کې؟
دلته ګل ګلاب ستا، هر قسم ګلان ستا، هر قسم درخت ستا. چې دا موږ رانوسو په 200 په 150 دا موږ ترقي خو د سرکار موږ سره چې دلته راځي د سرکار په ذریعه هغه دی خرڅي سرکاري خلک موږ ته نه راقي. موږ دا رانوسو بیا مجبور یې لګوي، باران سوی دی، موسم بار دی، پسرلی دی، خو زموږ سره د حکومت هېڅ دغه نهسته چې موږ ته درخت راکړي موږ یې ولګو.
آیا سرکار چې دی اکثره دغه دعوی کوي دغه د پسرلي د موسم په شروع سدی سدی په لکونو درختی او بازي سوم ته منتقل کړي دي او دغه درختی لګي. خو یو طرف ته بارانونه هم نو وچکالي مول بیا هم د لړ سره بارانونه پر دغه سیم باندې شروع دي. اي دغه درختی ته خرڅي دي
چیرې وړي دي پر دغه خلکو خرڅي دغه په بازار کې بیا پر مش خرڅي د سرکار سره راکیو مشته د سرکاري خلکو ته خرڅي په بازار بیا هغه پر مش خرڅي مشته نه ملاوي مش ور سوي ته ماپشن راسه بیا صبر راسه هغه چي نه
ان دلته کته مشته وو او ريدون کته وو دلته کم قسم ګل شکیږي په دغه سیمه کې کم ګل ش پس ش ګلان
څنګه هر ګل شکیږي ګل ګلاب ډیر شکیږي دغه نور ګلان چمبیلی ګلان زبردست مش په مزه کیږي رات کې رانی دا ګرد کیږي چې وی ګلان کیږي هر قسم ګلان کیږي
خو بالکل لکه څنګه چې دغه رانیونکي وویل چې دلته چې په دغه سیمه باندې شش ګلان کېږي قسم کې داسې کم نمونه واخیستله، خو ده یوه خبره وکړه چې قیمتونه ډېر لوړې دي. اوس ورسه خرڅوونکي څخه پوښتنه وکړه، خرڅوونکي به موږ ته ووایست ای دا قیمتونه ولې لوړې دي؟ بایسې دا خو د عام د خلکو په وس کې لاندې وای، دا ګلان د هر سړي په کور کې پراته وای، او د ګلان چې دي خلکو پر مخانو باندې خوشحالي راوړي. نو خو زیاتره خلک دغه وجه دا راشم د دغه وجه داسې خلک رانیسي. ورته داسې پوښتنې کو دی به موږ ته ووایي چې ای دا ولې ګران دي؟ ورتهلته خرڅوونکی ده نوم راته
زما نوم عبدالجید دا ګلګلاب دا شان چې موږ دا د پنجاب په راوړو دلته موږ خپلې نصري لرو، انشاءالله دلته حکومت راوړلی موږ به فرزانه ورکولی. موږ څه کرایه لک روپۍ اتیا زره روپۍ خالي کرایه خوري. دا ګلګلاب چې مالټې دي، رات کرانې دي، دا پتنۍ دي، دا شبۍ دي، دا موږ ګي دا ځای راوړو. خپله چې د لیک شو دغه شی فرزانه قیمت ورکو په دېر شپې په څلوېښت شپې ورکو د دې ځای ده.
بالکل سي مطلب کوم ځایي ګلان دي لکه دا پتنۍ دی ورته وایي یا شبۍ ده، کوم په دغه سیمه کېږي دغه قیمتونه کم دي، خو د پنجاب یا د کراچۍ یا د کوټې څخه کوم ګلان راوړل کېږي دغه قیمتونه ډېر لوړ دي. او په زیاتره سیمو کې چې دي کوم سرکاري چارواکي دي هغه د شجرکاری د مهم اغاز هم کړی دی، خو دغه خلک چې دا ګیله کوي د سرکار څخه که چیرې د سرکاري نر سره اخلاص کې په ارزانو قیمتونو باندې دوی ته ګلان ورکړي، نو به د دې دغه ګلان چې د وس لاندې سي او دوی په ډېر په زیات عداد کې درختې ویسي په خپلو کورونو کې به ولګوي، ګلان به ویسي په خپلو کورونو کې به ولګوي، او وطن څه دی او ملک څه دی او کومه سیمه څه ده هغه به ګلې ګلزار سي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
ګران اوریدونکو، د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامی چارواکو دوه د شمالي وزیرستان ځوانان گرفتار کړی دي او وایي چې دوی به په سوشل میډیا باندې د پولیټیکل انتظامی په خلاف د بدعنوانۍ او د نورو غلطو خبرونو په حق له مواد خورولو. تفصیل عدنان بیټنی راکړي.
د مشرانو په خپل فیسبوک او ټویټر اکاونټس د لارې ویلي وو چې په نړیواله کچه د کډوالو په نامه ترلاسه کېدونکي په ارباو ډالر مرستې د کډوالو د ریلیف رسولو په ځای د انتظامیا په دفترونو کې سر اخري. د گرفتارۍ وروسته د مشرانو په ضد کوم عدالتي کاروایي نه ترسره شوې او انتظامیا لخوا په جیل کې بند دي چې انتظامیا تر څنګه د هغوی کورنۍ غړي هم تصدیق کوي. سوشل میډیا په ټوله نړۍ کې د قانونو په بیدارولو کې یو مؤثره ذریعه شمارلې کېږي او هر څاډ د خپلې رایې ورکولو حق پرې حاصل ده. نو بیا انتظامیا د کوم قانون لاندې د سوشل میډیا په وجه د کسانو گرفتاری کړې ده؟ په پېښور کې موځي د قبایلي وکیلانو مشر اجازه مند نه او پښتل نو وایي
په دې باندې پابندي چې کوم دی دا خو یو وزیر اعظم ته یو پرزیدنت ته هم دا اختیار حاصل نه دی چې هغه په یو کس په دې وجه باندې اریس کی چې هغه په سوشل میډیا باندې د کرپشن خلاف خبره کړې ده. دا د 2011 کې چې کوم په ایف سی آر کې کوم اصلاحات شوي دي نو په هغه کې دا خبره شامل ده چې 24 غنټو نه یو ملزم به زیات په حوالات کې د ای پی ای عدالت نشي ساتلی. دا بالکل الیګل او غیر قانوني دی. دا په های کورټ کوم چیلنج کې دی شي. دا په فاتا ټریبونل کې چې کوم دی د حبزه بیجا هیبیس کارپس چې ورته وي دا غیر د لاندې اپلیکیشن کې دی شي.
د فاتا سټوډنټس فیډریشن مشر او سوشل میډیا اکټیویست شوکت عزیز چې زړه خپل دریز دی سوشل میډیا د لارې سرګندوي او په خپل مسلو او مشکلاتو متعلقه کسان خبره وی وایي چې کله هم حکومت یې کمزوري ته په سوشل میډیا ګوته نیولې نو د مرګ دړکو سره مخامخ شوی. زیاتوي په دې میدان کې به د شمالي وزیرستان زلمی یوازې نه پرېږدي.
یعنی دا چې دم کنه راکې چې د کتل یا د هغه هغه دم کنه هم په امر او د پروسه پر زمون ټول ورکران ته هم د مشکلات یا وسه پورې او موږ په دې باندې خو غټ سټیپ اخل او د سی از ادا اواز د بندولو کوشش کړي دي. موږ د دې پر زور مزمت کوو.
سوشل میډیا چې د رائے د ازادۍ لپاره کارول کیږي او هر انسان د رائے د ازادۍ حق تر لاسه ده، خو بدبختانه قبایل اوس هم له دې حق څخه محروم دي. او د بشري حقوقو نړیوال تنظیم ایمنیسټي انټرنیشنل هم خپلې نیوکې سرګنده کړې دي او پاکستانی حکومت د رائے د ازادۍ لپاره په حکومتي کچه ګام اخستو ژغ کړی. په دې اړوند یو ریبیا قبایلي وکیلانو مشر اجازه مند وایي
چې دا موږ چې په قومي اسمبلی کې کوم دویشتم ترمیمي بل جمع کړی دی نو هغه هم دا بل دی چې به قبایلو ته بنیادي حقوق ورکړي. آرټیکل 247 دا یو ظالم آرټیکل دی، دا د قبایلو د پوز پیزوان دی، دا د مکمل ختم شي او د های کورټ او د سپریم کورټ اپیلټ اپیل دایره اختیار دی الته وسی کړی شي. غوښتنه کوي چې به دا فاندامنٹل رائټس موږ ته راکړي چې دا موږ ته د خبرو کولو ازادي ده، موږ ته دغه ټول حقوق راکړي شي.
یړ دی وی چې د وزیرستان زلمی دی اف سی آر تر څنګ د کډوالو په مشکلاتو او پسیمه کې روانو پوځي عملیاتو کې پسستای وخت په وخت احتجاجي مظاهره کړي او خپل आवाज پورته کړي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی.
دا ګران اوریدونکو وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کومو خبرونو له ځای ورکړی دی تفصیل به تاسو ته کار مختار خلیل وړاندې کوي.
تیره هفته په ایران کې د شوو پارلماني انتخابونو په باب له نن د امریکې آنلاین خریدونکو اخبار فارن پالیسی کې د نامتو لیکوال د ډینیل برمبرګ یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د ایران مرسپن جمهوریت بیا پر راژوندي کېدو دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د اسلامي جمهوریت ایران انتخابونو یو ځل بیا د دې د نتیجو په تمه ناس خلک پریشانو سره مخ کړي دي. د صدر حسن روحانی اتحادیانو ښکاری داسې چې د لسکم 300 نشستونو په ایوان کې سل نشستونه قابو کړي دي او د عالمانو او دانشورانو د اتو اتیو نشستونو په شورا کې فیصله کن اکثریت ترلاسه کړی دی او دوی اوس د ستر روحانی مشر آیت الله خامنائی جانشین خوښولی شي. د دې انتخابونو په نتیجه کې د سختدری د خلکو د ایران د سیاست نه د خپل ځان نما سیوا د نورو ټولو خلکو د وستو هغه کوششونه ناکامه شوي دي کم چې دوی د تیرو لسو کالو راسې کول. د ایران تازه انتخابونو د ایرانی سیاست د ختمېدو په باب له خوري افواګانی د مبالغونو ډکی ثابت کړي دي. خو د فروری په 28 تاریخ شوو انتخابونو کې د عالمانو او د دانشورانو د اتو اتیو نشستونو د ایوان او د لسکم 300 نشستونو د پارلیمان حیرانوونکي نتیجې د اصلاح پسندو فیصله کن کامیابی نه ده. مضمون زیاتی لکه څنګه چې د کال 2014 په صدارتي انتخابونو کې د حسن روحانی انتخاب حیرانوونکی وو دغه شان د تیرې هفتې د انتخابونو نه وړاندې د انټرنیټ پانی دې رائے خیال نه ډکې وی چې سغدری د خلک به کامیابیږي خو دا ټولې رائے او قیاسونه اپوټه وختل. مضمون زیاتی چې د حسن روحانی نه وړاندې د احمدی نجات په دور کې سخت دریدو قوتونو د پاسداران انقلاب او د نورو ډیرو روایتي قدامت پسندو په اختیاراتو د قدغن لګولو کوشش کړي وو چې دا شان د اصلاح پسندو دوه نامتو تحریکونه د محمد خاتمی د ګس اړخ او د هاشمی رفسنجانی د خی اړخ ریپبلیکن ګوندونه همیشه د پاره د منځه اوستې شي. دې کوششونو په ایران کې بے ثباتی پیدا کا او د ستر روحانی مشر د ذات په باب له ګمانونه راپورته کل چې هغه غینی د یو ګن مرسته او د بل مخالفت کوي. خو د سخت دریزو د لاسه په ایران کې د راپورته غیر محکمتیا ختمولو د پاره د حسن روحانی د صدر په حیث انتخاب یو ډیره اهمه موقع ثابت شوه. د حسن روحانی انتخاب یو طرف ته اصلاح پسندو له خپل اواز پورته کولو او بل طرف ته ستر روحانی مشر آیت الله خامنائی له د خپل ادبار د بیا په ځای کولو د اقداماتو موقع په لاس ورکا.
اوریدونکو د ډیو ریډیو سره نه خبرونه په لک سات کې سرته رسیږي. د دې خبرونو نه پس به تاسو مشال ریډیو هم په دغه سپو باندې اوریدئ شئ. د ډیو ریډیو ویب سټ www.divaradio.com تتلل مه هیروئ. د دې نه علاوه د ډیو ریډیو د فیسبوک پته ده VOA Diva او د ټویټر آی ډی ده @VOA Diva. هلته کې هم تاسو د ډیو ریډیو پروګرامونو نه تازه خبرونو نه هر وخت ځان خبر ساتلی شئ. تاسو نه د ډیو ریډیو سره نه ټیم اجازه غواړي. د ماخام شپږ بجې به یو وار بیا تاسو وړاندې تازه خبرونه او خوندور پروګرامونه سره راځو. تر هغه وخت پورې الله پامان.